په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان ملي مصالحه عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. د دې او ځینې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته اورئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
طالبانو د دفاع وزارت پیل شو عملیاتو ته خبرګون خودلې. ولسمشر ننګرهار کې د سلور زره خونکو پر ګمارنې ټینګار وکړ او بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې تر سره شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دغه وزارت نن یو خبر پانه کې ویلي یوازې د کندهار په ژیړی او ارغنداب ولسوالیو کې 15 طالبان وژلې دي. وزارت په زابل، ننګرهار، کونړ او تخار ولایتونو کې هم لږګونه طالبانو ته د مرګ ژوبله ادعا کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا پر دې عملیاتو خبرګون خودلې او یو خبر پانه کې ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال په کندهار او بدخشان کې د ملکیانو کورونه هم ویجاړ شوي. خبر پانه کې راغلي بهرنیز واکونه هم له افغان هغو سره د عملیاتو کې مخامخ یا استخباراتي مرسته کوي. د طالبانو په خبر پانه کې راغلي کې دا عملیات ونه دریږي، د دوی پوځي کمیسون به په ځوابي اقدام غور وکړي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز ویلي که تاوتریخوالی کم نشي افغانستان کې د سولې خبرې هم نه بریالۍ کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی دویم مرستیال وایي دوی په هیڅ صورت کې د اوسنی اساسي قانون بشپړ لغوه کېدو ته چمتو نه دي. سرور دانش دا څرګندونې نن د نوي سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. ښاغلي دانش ویل د اړتیا په وخت کې اساسي قانون تعدیلېدلی شي، خو په خبره یې بشپړ له منځه وړلې د نظام د ړنګېدو معنی لري.
د اساسي قانون لغوه کول خپل د ړنګولو معنا لري. همدغې خبرې ته په کتو موږ د اساسي قانون په ساتنه او تداوم ټینګار کوو.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون په 1902 کال کې په 1200 فصلونو او 1200 مادو کې تصویب شو. طالبان بیا د دې قانون پر مادو نیوکه لري او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان ولسمشر اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ننګرهار ته منظور شوی خوونکي زیر تر جره وګماري. دغه ولایت یو اونۍ مخکې 4000 خوونکي منظور شول چې د خوونکو کم بستونه ورسره ډک شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي
له همدې ځایه د پوهنې وزیر صاحب، د ننګرهار والي صاحب او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده ورکوم چې ژر زمینه برابر کړي ترڅو منظور شوي ښوونکي وګمارل شي. خو واضح هدایت مې داده چې خویندو ته خاصه پاملرنه وشي.
ښاغلي غني خپلو خبرو کې ننګرهار کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو او یوې پولیسو پر وژنې هم خواشیني وښوده او ویویل دا پېښې ولس له پرمختګ نشي راګرځولی. په ننګرهار کې د دغو واکسیناتورانو او تر دې مخکې د یوې رسنۍ د دریو کارکوونکو له وژلو وروسته د ازادي راډیو راپور وښوده چې هلته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وای په اروپا کې د راتلونکو خبرو پر مهال به اټومي موافقې ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبري ونه شي. ټاکل شوی دغه خبرې دوه ورځې وروسته د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران به د غونډه کې په نامستقیم ډول له امریکا وغواړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته وګرځي. ټاکل شوی د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران ډیپلوماتان د اپریل په 6 په دې اړه خبرې وکړي. د نړۍ دغه هیوادونه لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ولاړ دي. بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې تر سره شوې. خلک نن داسې مهال د رایه چونې صندوقونو ته ځي چې دا هیواد له یو کال راهیسې د صدر اعظم بویکو بوریسوف د حکومت پر ضد مظاهرو شاهد دی. ټاکل شوې سبا د دغو ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان شي. بوریسوف چې ګوند یې له 13 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم واک کې پاتې شي. په ټولې بلغاریا کې نن د رایه ورکونې 12000 مرکزونه سهار 9 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. د بلغاریا شاوخوا 2 میلیونه رای ورکوونکي دغه ټاکنو کې د پارلمان 240 غړي ټاکي. او د هند سینما وتلی ستوری اکشای کومار په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. کومار پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی، نن سهار د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی او له همغې لحظې ځان قرنطین کړی دی. د له هغو خلکو چې له ده سره نږدې تماس کې وو غوښتي چې ځانونه قرنطین او معاینه کړي. د بالیوډ دا ستوری د خپل یو فلم رام سیتو په شوټینګ بوخت و چې کورونا شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.2. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.1.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړې چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدیکت رامنځته کړو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب تاکید وکړ او ویل په قانون کې تعدیل راوستل کېدای شي خو لغوه کول د نظام د پاشلو په معنا ده.
لغوه قانون اساسي خود به خود معنای فروپاشی رو به خود داره.
په هرات کې هغو موټر چلوونکو چې د اسلام کلا په ګمرک کې په وروستۍ اور لګېدنه کې زیانمن شوي د اعتراض په توګه دوه مهمې لارې تړلې. په غزنی کې 14 جوړو ډله ییز واده وکړل. دې واده یو ګډونوال
د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خدای شو کی زما تقریبا څلور کال وته لیدل چې ما کوز کړو خو د واده توان مند نه و.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې نن په نړۍ کې سویان ایستر یا خپل سپیشلی اختر المنزي. ازادي رادیو اوریدې دي او نور مطالبه دي اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړي. پاتې برخه بیا هم زنور یوس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړې چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې د دې شورا د رهبرۍ د کمیټې په لارښوونه یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې ټول نظریات سره راټول کړي. تر اوسه د استانبول د غونډې دقیقه نیټه رسمه نه ده اعلان شوې خو د دې شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړی چې د غونډه به د اپریل په 14 په استانبول کې جوړه شي. نو تفصیل به زموږ د خبريال په دې راپور کې واوري.
د استانبول ناست لپاره د افغان چارواکو تیاری. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وای په استانبول ناست کې د سولې اړوند وی طرحې په جوړیدو مشورې روانې کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن یک شنبه رسنیو ته په استول شو پیغام کې ویلي د دې مشورو او نظرو د راټولولو لپاره یو کمیټه کار کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټې په هدایت باندې یو کوچنی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول کړي او توحید کړي. موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناست پوری منگو کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدیکت رامنځته کو او وکولای شو چې د ترکیې ناست یو واحد طرح وړاندې کو.
د افغانستان مصالحې عالی شورا په داسې حال کې د سولې په اړه د طرح خبره کوي چې لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وو افغانان یو دیو د سولې په اړه بیلابیل طرحې خپل مسیر څخه نشي اړولای. جمهور رئیس دونه وړاندې د کمال خان بند پرانیست مراسم کې ویلی وو د افغانانو یووالی په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. خاغلی غنی په داسې حال کې دا خبرې کړې وی چې له هغې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت سیاسي چیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگټن یو طرحه شریکه کړې وه. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناسته کې چې په ترکیه کې د روان کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي خپله طرحه به وړاندې کړي. که څه هم په رسمي ډول نه ده تایید شوی خو د مصالحې په عالي شورا کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې د استانبول ناسته به د اپریل په 14 نیټه جوړه شي.
د ترکیې د غونډې په درشل کې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په ګډون پر ډیرو برخلیک ټاکونکو موضوعاتو بحثونه تاوده شوي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خو دا یې هم وویل چې د اساسي قانون تعدیل یوه اړتیا ده. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن د افغانستان د نوي لوی څرنګوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. دانش دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه په دې وروستیو کې ګرم شوي. په تېر بیا وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څه موده مخکې د افغانستان دولت او طالبانو ته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په اړه یوه طرحه وړاندې کړې ده. وړاندې کړو بخې په دې اړه نور زموږ د خبریال په دې راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی او اټکل دا دی چې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه پریکړه وسی، خو تازه د ولسمشر محمد اشرف غني دویم مرستیال د اوسنی اساسي قانون په خوندیتوب او دوام ټینګار وکړ. سرور دانش چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لوی څرنګوال ذبیح الله کلیم د معرفي کېدو په مراسمو کې څرګندونې کولې وویل، هر وخت چې په افغانستان کې اساسي قانون تر پښو لاندې سوی، ورسره نظام هم پاشل سوی او جګړې ته لاره هواره سوی.
د اساسي قانون لغوه خپل د پروپاشي او مشلو معنا ورکوي، نو له همدې عمله موږ د اساسي قانون په خوندیتوب او دوام ټینګار کوو. په ورته وخت کې د یوې اړتیا پر بنسټ موږ ټولو د اساسي قانون تعدیل ته مثبته رایه ورکړې ده.
ښاغلي دانش زیاته کړه، سوله د ارزښت لري چې ورته رسیدو لپاره موږ باید اساسي قانون تعدیل ومنو، خو د هغه میکانیزم له مخې چې خپل په اساسي قانون کې ذکر شوی چې هغه د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې ده. ښاغلي دانش د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس په خوانی څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او ویل، د افغان حکومت رهبري چمتو دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د انتخاباتو وخت رالنډ او د نړیوالې ټولنې په زار سره د واک د لیږد لپاره انتخابات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طرحه یې لوستې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره شریکه کړي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اند چې سوله باید هر اړخیزه وي.
ما پروسی صلح همه شمول و فراگیر می خواهیم.
من ټولیز او هر اړخیز سوله غواړم، داسې سوله چې ټول افغانان په هغه کې خپل لیدلوری او ارزښتونه وویني. د سولې بهیر یوازې په سیاسي قشر پورې متمرکز کیدل په هیڅ صورت د منلو نه ده. تمه لرو چې سوله باید هر اړخیز وي.
پروسیسول باید
فراگیر باشد. دا په داس حال کې د چټاکل سوي د په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو همکارانو او سیمه هیوادونو وروستي هڅې د ترکیې په قربتو په ناسته جوړ شي. په دې ناسته کې به د یو تلپاتې سولې او د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه مهمې پریکړې وشي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې په 14مه کېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا بحثونه نه دي ورستي سوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي چې د ترکیې ناستې ته د نیټې ایجنډا او د ګډونوالو د شمیر په اړه لا هم بحثونه روان دي. د ترکیې د ناستې د جوړېدا د وخت په اړه ضد او نقیض څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو وروستی لوری وټاکي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په دې اړه چې دا هېواد د سولې د پروسې په چوکاټ کې څه ډول نظام ولري، موقتي یا انتقالي حکومت رامنځته شي او که کوم بل ډول بحثونو تر څنګ د متمرکز یا غیر متمرکز نظام په اړه هم یو شمېر کړیو په دې وروستیو کې بحثونه راپورته کړي. دا وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشر سیاسي او امنیتي سلاحکار حاجي محمد محقق په دې وروستیو کې له غیر متمرکز نظام سره مخالفت څرګند کړ او هغه په اوس وخت کې د افغانستان لپاره مناسب نو بللی. نور تفصیلې په دې راپور کې اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پرمختګ سره د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر پخوا تاوده شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو سلاکار محمد محقق وروسته له هغې چې په هرات کې په خپلو وروستیو خبرو کې فدرالي نظام رد کړ او د یو شمېر کسانو لخوا پرې نیوکې وشوې، اوس یې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د غیر متمرکزه اسلامي جمهوري نظام غوښتونکی دی. ښاغلی محقق ټینګار کړی چې په مرکز نظام کې پرمختګ پس او فساد ته زمینه پراخیږي. نوموړي دا هم ویلي چې باید په بیلابیلو برخو کې د حکومت واکونه وویشل شي. ښاغلی محقق د صدر اعظم پوست رامنځته کېدل بیا رد کړي، خو ویلي دي چې جمهور رئیس باید درې مرستیالان ولري داسې چې واکونه یې تعریف شوي وي. د ښاغلي محقق په خبره که چیرې پارلماني نظام د لویې جرګې لخوا تایید شي دا مثبت ګام دی. نوموړي دغه شان د ولایاتو په ټاکنو کې د ولایتي شوراګانو پر رول ټینګار کړی دی. د ملي کانګرې ګوند مشر لطیف فدرام د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې پر انتقالي حکومت او واک کې د قومونو په مشارکت د ټینګار تر څنګ د فدرالي حکومت غوښتونکی شو.
ملي کانګرس ثبات ته د رسېدلو لپاره، قومي عدالت ته د رسېدلو لپاره د یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت غوښتونکی ده. طبیعتا موږ په فدرالي نظام کې مسلمانان یو او الحمدلله هیواد مو هم اسلامي هیواد دی.
په ورته وخت کې سیاسي فعال اسماعیل یون بیا د غیر متمرکز نظام غوښتونکي له مرکزه تېښته کوونکي ګڼي او د سیاسي واک پر متمرکز کېدو ټینګار کوي.
دې حکومت کې یا واک چې دا متمرکز ده، مؤثریت یا اغېزمني یا زیاته ده. یو شمېر ډلې یا افراد شته ده چې هغوی غواړي چې د افغانستان په یو ګوټ کې د ملک التوافی په شکل باندې د قدرت نوې مراجع جوړ کړي، نو ځکه دوی له مرکزي قوي سیستم تښتي او په دې کې دوی داسې فکر کوي چې د مشروع غوښتنې نشي عملي کېدلی، نو ځکه داسې د غیر متمرکز فدرالي نظام خبرې کوي.
که څه هم حکومت تازه د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې د اوسني اساسي قانون پر بنسټ د موجوده نظام پر دوام ټینګار کړی دی. خو متمرکز نظام او نامتمرکز نظامونه یو له بله څه توپیر لري. د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال وایي په متمرکز نظام کې واک تر ډیره د حکومت له رئیس سره دی، خو په نامتمرکز یا غیر متمرکز نظام کې بیا واک د مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو ترمنځ ویشل کیږي.
مختلف ټولنو، هیوادونو او ملتونو د خپلو واقعیتونو، شرایطو او له ژوند څخه د خپل هغه سیاسي طرزدید چې دوی لره چې په څه ډول خپل د ژوند چارې مخ ته ویوړل شي تصمیم ونیو، او همداشان د دوی سیاستوالو تصمیم ونیو چې کوم ډول نظام د دوی لپاره مناسب ده او په کوم قالب کې کولی شي د خپل ژوند چارې مخ ته یوسي. دوی ته په اصطلاح ګټور او مفید تمامیږي د دوی تصمیم چې دغه چارې په اصطلاح مستقره چې کوم نظام دی ته خدو خنه ده.
د ده په خبره مدیریت او اقتصادي منابع په متمرکز نظام کې د مرکزی دولت په واک کې وي، خو په نامتمرکز نظام کې بیا د قانون پر بنسټ سیمه ایزو حکومتونو ته ځینې واکونه او صلاحیتونه ورکول کیږي. په غیر متمرکز نظام کې سیمه ایز چارواکي تر ډیره د سیمه ایزو ټاکنو له لارې د خلکو لخوا انتخابیږي، خو په متمرکز نظام کې دا چارواکي د مرکزی حکومت لخوا انتصابیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هرات کې هغو موټر چلوونکو چې د اسلام کلا په ګمرک کې په وروستۍ اورلګیدنه کې زیانمن شوي، د اعتراض په توګه دوی مهمې لارې تړلې، لویې لارې تړلې دي. دوی خبرداری ورکوي تر هغو چې حکومت دوی د زیانونو توان نه وي ورکړی، تړل شوې لارې به پرانه نیسي. په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او د موټرو مالکانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسېدلی. صالح محمد صالح په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 15مې نیټې په اور لګیدنه کې زیانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنه کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او یو نیم میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 20,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
لولس مشر څخه تمل رم چې مشتدی خپل حق راکړي د کورنۍ د غړو شمیر مشلو ترسي شي بل کار نشم کولای لولس مشر خپل حق غواړم
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتری کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوری ریاست په هرات کې د پیل سوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې دیرش کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل
زندگی با بو سخته فقط ما از جمهور خواهش میکنیم جناب
رئیس زموږ ژوند سپیدلې دی لولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه د ملت غم وخوره وروره دا ملت څه وخوري.
اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکوونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاءالدین جیلاني په مشرۍ یو لوړ رتبه هیات هرات ته سفر وکړ. خو د زیانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیات د څېړنو پایلې لا معلومې سوې نه دي. دای ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنې کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1,245 موټرونه سوځېدلې دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپل دا کړکیچ مدیریت کړئ، کنه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسیږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي راکړل شوې، له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښو په اړه د ټاکل سوي حیات څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمارلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږلې دي. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد عمده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کرد.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن یک شنبه ده ایساویانو مذهبی جشن ده. په نړۍ کې ایساویان ایستر یا خپل سپیڅلی اختر په داسې حال کې لمانځي چې ډېری حکومتونو د کرونا وایروس د پیښو د زیاتېدو له امله سخت محدودیتونه لګولي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 101 میلیونو ته نږدې شوی دی. نور تفصیلې دی سالی محمد سالی په راپورټ کې. په میلیونونو ایساویان نن یک شنبه د ایستر یا د ایساویانو د سپیڅلي اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کرونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولي دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل شو چې روغتونونه د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایټالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد دا سنگریلی چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال شاید د کرونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړوي. په جرمنی کې بیا پرون مظاهره چیانو د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د لګول سوی محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند د سختولو پلانونه لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له خلکو غوښتي چې فزیکی تماسونه محدود کړي. بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو په لګولو د ښوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبې نافذ ول چې یوه میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. د غرض دفاع وزارت ویلي چې و پوځي روغتونونه به له راروانې سټېشن به د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کاناډا کې پرون د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې تر 1 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوې پیښې ثبت کړې. د غرض تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام له لارې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لومړی بسته چې 2 لک ډوز دی ترلاسه کړه چې سرلننه به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه د دغه واکسین د رسولو په چارو کې د ځنډ له کبله ورو مخته ځي. د دغه هیواد یوازې 14% وګړو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټولبند چې د دغه هیواد څه باندې 3 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغېزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو. د فلیپین چارواکو هغو روغتونونو ته چې د ناروغانو د شمېر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي خیمې او نور روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمېرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 130 میلیونه او 1 لک 10 زرو اوښتی دی.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلورو بجو لآزادی رادیو.
او دا هم د روانی خبری مجلې وروستی راپور. په غزنی کې 14 جوړو ډله ییز واده وکړل. دغه واده ګډون کوونکي وایي خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې ودونه کېږي. د دې واده ترتیبونکي بیا وایي دا ډول ودونه د هغوی لپاره چې بې وزلې دي او د واده د لګښتونو وس نه لري ډېر اقتصادي دي. نور حال په دې راپور کې اورئ.
شایسته خان دولتزای تقریبا 60 کلن دی. دی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. شایسته خان له 4 کاله کوژدې کولو وروسته واده وکړ. نوموړی وایي ډېر خوشحاله دی چې خپل عزت یې را خوندي کړ.
ګډون کوونکی یو زوم یم. دا اول د کوژدې توانمندي نه لري، بیا چې کوژده وکړي بیا زیاتره زموږ وطنوال دي واده توانمندي نه لري. نو د واده کول د هر ځوان یو خواهش دی. نو بیا د واده کولو دپاره داسې یو زمینه چې الله تعالی دې د کارکوونکو سره د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خدای شو کی زما تقریبا 4 کاله وتلی دي چې ما کوژده کړو خو د واده توانمندي نه و.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د 14 او 14 شپږویست ځوانانو او پیغلو ودونه په ډله ییزه توګه ترسره سو. په دغه واده کې د پښتنو او هزاره هیوادوالو کورنیو ونډه اخیستې وه. زهره حسینی هم د دغه ودونو له ډلې ده. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خسرګنۍ نه سوای کولی چې واده مې وکړي، خو نن خوشحاله یم چې په دومره جمع او جوش سره مې واده کېږي.
خوشحاله یم چې زما پلارګنی او خسرګنی دواړه دې ته آماده شوی چې زما واده وشي، هغه هم په ډله ییز واده کې. خسرګنی مې له ما غوښتنه وکړه چې ستا واده به هم په دغه ډله ییز ودونه کې وکړو، ځکه زموږ اقتصاد کمزوری دی. ما انکار ونه کړ. زه د اسلام له نظره له دغه ډله ییز واده خوشحاله یم.
متمدې چې دغه ودونو د جوړولو بندوبست یې کړی و او دغه ودونو لګښتونو ته یې اوږه ورکړې ده، وایي خوشحاله دی چې دغه کار یې ترسره کړ. نوموړی زیاتوي دا یو اسلامي اخلاقي او ټولنیز عمل دی چې ما ترسره کړ، خو له نورو کسانو هم غوښتنه کوم چې د بېوزلو او غریبو کورنیو ملاتړ وکړي. د ده په خبره په ډله ییزو ودونو کې هم بې ځایه لګښتونه راکمېږي او هم په اسانۍ سره ترسره کېږي. دا ډېر د ویاړ ځای دی.
اصلا دا د شرم ځای نه دی، دا د ویاړ ځای دی، شرعي کار دی، هغه څه چې خدای او رسول قبول کړی دی نو په هیڅ توګه د شرم وړ نه دی. هغه کار د شرم دی چې موږ په سود او ناروا پیسې اخلو، چې له حرامې لارې ودونه کوو او له حرامې لارې د واده ژوند کولو ته دوام
ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې ډله ییز ودونه ترسره سوي دي. په افغانستان کې په دا وروستیو کې د ډله ییزو ودونو رواج د پخوا په پرتله زیات سوی دی چې ټولنپوهان یې بېلابېلې ګټې بیانوي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. دا خبری مجله هم زما همکار ستار فروغ مخته وړي. فروغ صاحب، خپرونه ته خیره خلاست.
تشکر نوری صاحب، شما مانده نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل.